سلامونه وخت په خیر ده ماسپخین دو بجې شوې زه صفی الله ستانګزای مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خراغ لاست وایم پهل په خبرونو کوو په هلمند کې د طالبانو د حکومت د عام روغتیا ریاست وایي تیر دوه ورځو کې په دې ولایت کې د کولرا یا نسناستي ناروغۍ له امله 13 کسان مړه شوي دي دا ناروغي د هلمند ولایت په باغران ولسوالۍ کې خبره شوې د هلمند د عام روغتیا رئیس سید احمد سعید وایي سیمه قرنطین شوې نوموړی په دغه ناروغۍ د اخته کسانو دقیق شمیر نه ښیي خو وایي زیات دي د سیمې اوسیدونکي د روغتیایي مرستو غوښتنه کوي د نورستان ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست سیلاب ځپلو ته د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي د دغه ریاست سرپرست مولوي سمیع الحق نن ازادي راډیو ته وویل تیرو څو ورځو کې په دغه ولایت کې د سیلابونو له امله خلکو ته درانه ځاني او مالي زیانونه رسیدلي هغه زیاته کړه په دغه سیلابونو کې 8 کسان مړه شوي دي او د خلکو لسګونه کورونه او استوګنځایونه وران شوي دي خیبر پختونخوا ته تللي افغان سندرغاړي او موسیقي غږونکي له بیلابیلو ستونزو سره مخ دي لیکوال او په پیښور کې د مفکوره په نوم د څیړنیز پراختیایي مرکز بنسټګر غړي حیات روغانی ازادي راډیو ته وویل د دې سندرغاړو او موسیقي غږونکو کوم شمیر چې د هنري ټولنې لخوا ثبت شوی له 150 لوړ دی ښاغلی روغانی وایي د افغان هنرمندان چې په قانوني ویزه نه دي راغلي د کور روغتون او د ماشومانو د تعلیم له ستونزو سره مخ دي اخوا سندرغاړې نغمې هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې له هغو هنرمندانو چې په بار کې اوسیږي او ژوند یې ښه دی دوی ته د مرستو غوښتنه وکړه د ملګرو ملتونو یو راپور وایي په نړۍ کې که څه هم د وګړو شمیر په زیاتېدو دی خو تر پخوا یې وده ورو شوې ده د جولای د 12 یا د نفوسو نړیوالې ورځې په مناسبت د ملګرو ملتو د نفوسو څانګې نن دوشنبه په یو راپور کې وویل په 2000 کال کې د نړۍ په سطح د نفوسو وده 1% کمه شوې خو چې له 1950 کال راهیسې د پام وړ کموالی ښیي د ملګرو ملتو د نفوسو د څانګې مشر جان ویلمت دا د پراختیایي هیوادو لپاره یو چانس وباله د ویل د نفوسو کموالی د بېوزلۍ او لوږې په وړاندې له مبارزې د زده کړې د کیفیت له ښه کېدو او هر ماشوم ته د میندو او پلرونو د پاملرنې له زیاتېدو سره مرسته کوي ملګري ملتونه اټکل کوي چې د نړۍ د وګړو شمیر به د روان کال تر پای مخکې 8 میلیاردو ته ورسیږي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د اوکراین د غلجاتو پر صادراتو د روسیې محدودیتونه ښایي د سریلانکا په وروستیو ناکراریو کې ونډه لرلی وي سریلانکا کې د خوړو او تیلو د سخت کموالي له کبله له څو اونیو ناکراری روانې دي انتوني بلینکن اندېښنه وښوده چې دغه محدودیتونه ښایي د نړۍ په نورو برخو کې هم د نورو بحرانو سبب شي دا مهم خبرونه تر ازادي راډیو ویبپاڼې ازادي راډیو .com کې دا خبرونه لوستلی او کتلی شي اوس ورزو د مخکښو ښځو پروګرام ته
مخکښې ښځې
د ژوند په اړه لاره هر سفر مو مبارک شه د ژوند په اړه لاره هر سفر مو مبارک شه په مینه درته وایم چې اختر مو مبارک شه قدرمنو دوستانو د مخکښه ښځو خبرونې ته خراغي نن په خبرونه کې له ښوونکي افغان ژورنالیست لیکوال اقتصاد پو په تیر نظام کې د رئیس جمهور له مشاورې او په ولسی جرګه کې د کابل د خلکو له پخوانی استازي ملالي شینواري او له تکړه ژورنالیست او لیکوال ښکلا شیرزاد سره د زړه خواله کوو په پایل کې دوه میلمنو ته خراغ لاست وایو او د نیکمرغه لوی اختر مبارکي ورته وایو ملالی شینواری په پایل کې تاسو خبرو درته وایي چې د اختر په دې تیرو دوه ورځو کې چیرې لاړې څه مو وکړل
ما که زه مخاطب یم ما د اول سر خبري وانه ورې سلامونه جوړ په خیر
بل جوړ په خیر ملالی جانې اختر مو مبارک سه بل تاسو خو پوښتنه و درته وایي چې د اختر په تیرو دوه ورځو کې مو څه وکړل ډیر زیاته من او چیرې لاړې
اول خو تاسو او تاسو د رادیو ټول درنو اوریدونکو دې اختر مبارکي او د الله نغواړم چې د خوشاله یو نډک اخترې تر اوسه پورې لرلې او تر قانونه د الله پاک د نعمتونو نډک وي ځکه موږ داسې شرایطو کې چې شاید ډیر خلک ستونزو کې ژوند وکاندي نو مزه تیر دوه ورځې کې شکر الحمدلله موږ قرباني کړې و او اول ورځ موږ ډېر زیات په مری کې بوخ یو اکثرا موږ د کورنۍ غړي بیا موږ د مشرانو کورونو ته ځو از ما خويند مشران دي اکثرا د غوي کورونو ته ځم او د غوي د احترام د پاره ورځم او د زیاتر دریم ورځ بیا په کوریم چې نور منکر را دي چې البته د کور د مشرانو د جمع نه راځم، نو اکثرا زه بیا په دریمه ورځ منتظرم چې مشران من کره راشي.
ډیره زیاته مننه بیرته تاسو را ګرځو. ښکلا له تاسو څخه اورو، تاسو راته وایئ چې د اختر دوه ورځو کې چیرې لاړی، څه به وکړل، اختر څه رقم تیر څه؟
سلامونه فرشته جانې، په دې هیله چې ته هم روغ او جوړه وې او اختر مو تر دې دمه په خوښۍ او خوشحالۍ تیر کړی وي، او اغلی شینواري ته هم سلامونه وایم، اختر مبارکي هم ورته وایم. ډیره مننه. سکل زما لمړنۍ اختر دی چې زه مسافر یم، له هیواد لرې یم، نو لمړۍ ورځ مې مکمله په کور کې تیره کړله. چیرته لاړم؟ ولې تیره ورځ چې د اختر دویمه ورځ وه، خپلو ملګرو دوستانو سره بس بیرون وتلو، لږ چکر مو ووهلو، دلته یې تازه میوه باغونه دي، هغې ته لاړو، لږ وګرځېدو. همدغه مو اختر دی، مسافري طبعا اختر یې ډېر بې خونده وي.
بله، خیر پر حال، راځو ګرځو بیرته ملالی جانې ته و به ګرځو تیر اخترونو ته. اغلی ملالی، تاسو به درته وایئ چې اکثره خلکونه دا وروڅې پخوا اخترونه ډیر ښه و ډیر ښه و، مګر اوس بې خوانده سوي دي، بې رنګه سوي دي. کله هم دغه ځای پایل وکړو، دا ولې علت یې څه کېدلی سي؟
زه فکر کړم چې امیش من تیر والی خو وخی او زکه چې من هغه وخت کې یا ډیر ځوانانو یا مثلا من هغه عزیزان من سره په اخترونو کې یا په خاطرو کې را سره چې هغه من ته ډیر ګران دي. مثلا زما مور پلار خدای دې وبخښي دواړه وفات شوي دي. زما ماشومتوب ماته ډیر ګران دی، ځکه چې هلته زما د مور پلار خاطرې دي ما سره. یا مثلا هغه شوخۍ دي چې موږ د اختر په ورځو کې کړي دي، یا هغه مزې چې د ماشومتوب مزې دي، لکه مثلا هغه دغه ته به چې تلو ساتریا نزایانو ته به چې تلو، هغه اوس نه لرو. نو طبعا بې خوندي یو د هغې خوانه راغلې ده، او بل دغه د ژوند شرایط کله داسې یو حالت ته راورسېږي چې اختر هم خپل معنا د لاسه ورکاندي. خو زه بیا همیش مثبت نگره یم، او په هغه سخترینو شرایطو کې کوشش کړم چې خپل حالت ښه وساتم، او سره د ټولو بې خوندیو یو څه وکړی شو چې د ژوند نه خوند واخلو. دا هم ناشکری ده چې موږ یو څه ولرو، اختر ولرو، اما په اختر کې خفګان وکړو، او دا خفګان بیا د الله پاکم نه خوښیږي. نو ضرور دا ده چې موږ په هر حالت کې ځانونه دې ته آماده کړو چې خوشحالۍ ون مانځو. که چېرته موږ خوشحالۍ ونن مانځو، بیا خوشحالۍ نورې موږ ته نه راځي. دا زما یو انګیرنه ده. پوخا به مثلا فکر وکړه چې تاسو به هم ماشومتوب معلومدار ده چې ټولو تیر کړی دی، هغې کې به مثلا تا د نکریزو نه من خوند اخیسته، د جامو د رنګ نه بم خوند اخیسته، مثلا هغه انتظار نه بم خوند اخیسته. دا ټول شیان راته ډېر خوندور و. یو بل ته سره مم چې سیالۍ لرلې، د هغې نه به من خوند اخیسته. نو اوس فعلا شرایط داسې دي چې من اوس مشرانو کې راځو، او من نشو کړی چې هغه حالت بیرته ځان ته راولو لکه څنګه چې پخوا اخترونه. بل هو مینا محبت یا خاري ژوند، خو تاسو پوهیږئ چې خاري او کلیوالي ژوند کې تفاوتونه رامنځته شوي، حتی اوس په کلیوالي ژوند کې هم تفاوت رامنځته شوی. او څومره چې ژوند بوخت کیږي، د خلکو ترمنځ اړیکې کمزوري کیږي، او کله چې اړیکې کمزوري شوي نو مینا محبت هم کمیږي، چې دا بیا هغه بې خوندي رامنځته کوي چې زمونږ ولې زمونږ اخترونه یا زمونږ د خوښیو مراسم هغه پیکو خوند نه لري او پیکه دي.
بله بله، ډیره زیاته مننه تاسو ته. وروسته بیرته راګرځو. ښکلا، تاسو ته نه به دا وغواړم چې آیا کېدلی سي چې خپل ماشومتوب ته ور وګرځئ، دغه وخت کې سیرت وکړئ چې مثلا هغه څه وه چې په اختر کې به ته ډیره زیاته ورته په تمه وې، او شپې ورځې به دې شمېرلې چې اختر راورسېږي او هغه دود ته ووینې، هغه څه وه په یاد دیدي؟
هو ول نه، کله چې په افغانستان کې زه خپل د ننګرهار ولایت یمانو، هغلته اختر ډیر پشان او شوکت لمانځل کیږي. لکه د افغانستان هر یو ولایت ځانته ځانګړی دود رسم رواج لري، د مغه مطابق اخترونه لمانځل کیږي. په ننګرهار کې هم اختر ډیر پشان او شوکت لمانځل کیږي. بیا بک زه یوازې خپل قصه وکم، اړتیا فکر کوم یوازې نه بلکې ډیرای ماشومان کاله یې تر ډیر خوشحالي چې نوی کالي ورته واخلي، نوی بوټان یا سپلای ورته واخلي. نو زه هم نام خدا منګه خويندې ډیر و، نو پلار به مې ډیر کوشش کول چې موږ ټول ته کالي واخلي. هغه ویل چې اختر اصلا د ماشومان وی چې دوی ته باید هر څه برابر شي، نو موږ ته چې به کالي هم وکړه ډیر به مې انتظار دی ته کول چې د اختر شپه شي نه کریږي کېږو، سبا اختر دی به خپل ملګرو سره وزو بیرون ټالونه واچو او هغه کې بیا وزنګو یا هم سیګانو کرا لاړ شو. هغه په یو ډول اختر چې ورته وایي هغه راټول کو، دا ټول هغه څه چې خوند پکې وو. ولې اوس لکه څنګه چې هغه شینواري ویل اخترونه پکې شوي، نه هغه د ماشومتوب خوندونه پکې پاتې دي او نه په اخترو کې د لویان لپاره داسې څه وي چې مثلا هغوی ورته خوشحاله شي. یوازې همدغه عادي تګ راتګ دی، په یعنې اوس په یو ډول په عصري بڼه لمانځل کیږي. په خاچو په ولایاتو کې به لکه ډېر داسې دودونه وو چې هغه به خوشایند و خلکو ته. شخصا د خپل هغه وختونه چې را یادېږي یعنی ډېر خفه کېږم ورپسې.
بله، په دې علت چې هماغه وختونه هغه څه چې مخواښېدل بیا تازه سي او بیا له سره رسي. آغلی شینواري بیرته تاسو ته راګرځو. تاسو مخکې له اړیکو نه یادونه وکړه، تاګ را تاګ نه چې د پخوا په څېر اوس نه ده. یو موضوع دغه ټلیفون، وایبر، واټساپ او فیسبوک او دغو شیانو کې یو بل ته مبارکۍ لیږي کنه. تاسو په نظر څنګه کېدلی شي چې دا سمه ده چې پرمختګ سوی ده، کار اسانه سوی ده؟ څومره اختر مبارکي کمرنګه کړې ده دغو پیغامونو؟
ګوره دغه پیغامونه چې دي د سوشل میډیا د لارې نه چې راځي، دا خو اصلا زه ته خسته کېږم، د دوستان د نه خسته کېږي دومره ډېر راځي. ولې د زړه مینه په کې نه دغه کېږي؟ مثلا موږ پخوا ډېر څه به نه اخېسته، افغانستان هغه حالت کې به نه و چې مثلا تا په کور کې هر رقم وچه میوه موجوده وی، کشمش ناخود او کلچې او دغه شیان به موجود و. ولې خلک به ډېر راتله، منګ اجرا یا سالون یا هغه د ملمانو کوټه به هیڅ کله زمن پلار مې چې ژوند دی تر هغه خو به منګ تر درې ورځې پورې خو به بالکل منګ هغه کوټه پښه نه لیده. د دا خو د نارینه او حالاتو بیا د خدو اختر به لګ نور هم پکې وګدو. مثلا گاونډیانه براتلی منګ اوس باور وکړه، زه مه ګورم چې موږ د اصلان گاونډیان نه پیژنو. دا څنګه دا یو دا ډیره خطرناکه څنګه ده چې موږ د ټولنیز ژوند نه هغه واقعي ټولنیز ژوند نه وباسي. سوشل میډیا یا ټولنیز میډیا ورته ویلې شو، ولې په دې کې خو هغه اړیکې نشي ټینګېده او پاره کې نشي پالل کېده پکې. نو موږ ځان ته دروغجن اړیکې جوړې کړې، یو داسې فضا کې مبارکیانې چې مقابل لورې نه پیږي چې هغه اخلي نه اخلي یا خوشاله ده یا نه ده. زه په دې وختو کې بالکل د سوشل میډیا نه لري ما الکه امداد چې اغه د خپل په نسړیږي نه مې علاقه مندي ورسره شته. زه نه پیږم چې هغه مقابل لور چې زه ورته خبرې کړم هغه واقعي فزیکی موجودیت لري کنه لري. یو کس نوم د خدي اغه نر د وخی جګه کم چې د خدي نومر پور ده اغه نری او اغه د نر نوم سر شاخه ده پټي. دا کوستون دې هم اشته ده په سوشل میډیا کې. نو هغه راته دی خو خواندور نه ښکاره کیږي. ولې پوخه که هر څومره وو، مثلا که 50 دوستان دلرل دغه 50 والا بس تا کور ته ده. نو ته به هم یو ورځ به د اغو ته ورکول یا دوه ورځ به د اغو ته، یعنی ځان به د اغو ته مزګاره او اغو به تاسو ته مزګاره. نه یوازې چې موږ دغه دوه اختروب ان محدود نه چې دغه جمعې ورځ به هم لکه د مسلمانانو اختر ویل کیږي، من با اکثرا ملمانه لرل او یا به من خپل ملمانه دغه رقم بم تیرا وسره د چا خبره د خلک کب به خلکو سره نیم کړ. اوس هر څه نعمتونه ډیر دی، ولی هغه مینه محبت ورو ورو دغه تخنیکی وسایل چې رامه جوړ شو، د الکترونیکی اړیکې چې جوړې شوې، ډیجیټل دنیا شو، د ارث ګډوډ کړ سره او یو صدا سره ډیر ګډوډ شو. بل خواته به حوصلې شو خلک وخت نه لري د نه پیګم چې پوخا به خلک وزګارو چې دومره به ډېر اړیکې به ښه پالل او څه کیسه وه. خو زما خو چې یو چیز ما پلار ډېر مصروفه سړی ول بیا یې هم اړیکې ډېرې ښې پاللې. اما اوس موږ اول زه بیا نور دغه ستونزه لرو چې حوصله ناک نه یو او هغه مینه محبت صرف د خپلو کورنیو په منځ کې پاتې شوی دی. غیر د رښتې نه موږ بل چا سره پالل نه کړو دا هم یو ستونزه ده. یعنی ټولنیزې اړیکې په ټولیزه توګه زما د نظره کمزوري شوي چې دا ښه حالت نه دی. زه طرفداره نه یم.
بله ډیر زیاته مننه ښکلا. تاسو به درته وایي چې ډیر وخت خبریاله پاتې سوې په بیلابیلو رسنیو کې کار کړی. کله به چې اختر و څومره وخت تاسو کولی شئ چې خپل ځان لپاره یو باسي خپل ځان ته وخت ورکړئ په کې جامې جوړې کړئ یا نورې تیاری اختر ته ونیسئ؟ آیا وخت پاتې کېده؟
طبعا ما هغه کسان چې پرسنوي کې کار کوي بیا نسبته هغه چې فکر کوي زموږ اختر بل څه ډیر خواندور وو. مونږه به کوښښ تا کولو چې مثلا سکرین کې کار کولو ډیر به کوښښ تا کوو چې ښکلی کالي ځان ته برابر کړو ترڅو په سکرین کې ښکلی ښکاره شو. نو ډیری وخت به په دې باندې دفتر کې سره ناندرې وي او جنګ به وو چې مونږ به مدیر ته ویل اوله ورځ ما ونیسا یوې به ویل اوله ورځ ما ونیسا نوکري مونږ به ویل چې دا دوه نورې ورځې بیا مثلا مونږ خپلو خپلوانو دوستانو کره لاړ شو ځکه د قربانۍ او د کور د کارونو نه به م ځان خلاصولو اوله ورځ له کور کې د روبار ډیری کنه نو کار ډیری په هغه لحاظ باندې همیشه په اوله ورځ مونږ خوښېدل چې مونږ په دفتر کې نوکری وسیګو. بیا ځینې ملګري مثلا دوستانې چې وو نوکری به مو خلاصه شوله ځینو نورو ملګرو کره به مثلا تللو چکرې به مو وهلې یا په کابل کې ځینې تفریح پارکونه چې وو باغونه وهلته به تللو. کوشش به مو دا کولو چې داخل د خپل ملګرو دوستانو سره خپلوانو کره لاړ شو یا مثلا مشران دی غوي کره لاړ شو د غختر ولمنځو. ځینې ځانګړي خبرونه به مو د اختر لپاره درلودلې پاغه به مو ډیر کار سره کولو. نو اختر بیا پر اساس کې لکه خوان دی ډیر وی او یو به مصروفیت هم ډیرو پاغه راځو کې. نو بیا د دې ترڅنګ مثلا مونږه کولای شو چې په اختر کې به مونږ ځانګړي میلمانه درلودو راغوښتل به مو هغه سره به کیناستلو د زړه خاله به مکول دا غوینه به مو د افغانستان مثلا د بیلابیل ولایتو به د دودونو پاړه به مو پښتنه د کول ازین ولایت ته سفرونه درلودل. ټول د سکیجول چې به مو جوړولو تقسیم وخت دا به داسې وو چې یعنی هر ورځ به مونږ نوې خبرونه درلودل په هغه کې به سره بوختو. نو هغه به ډیر خوند کولو او د دې ترڅنګ مثلا مونږ برنګ رنگ خالي جوړول د اختر لپاره د سکرین لپاره هغه ځانګړی خوند درلودلو هغه څو چې همیشه ما ته یادېږي.
بله ډیر زیاته مننه. بیرته تاسو ته بیا راګرځو. اغلی شینواره چون د اختر ورځ ده له تاسو کې یو شعر غواړو ځکه تاسو که څه هم ډیره برخه لیکوالۍ ته ورکړې شعر او شاعري هم کوي. کله تاسو غوښتنه وکړو چې مونږ ته یو شعر د دې اختر د ورځې په مناسبت وایې یا فرق نه کوي هر ډول شعر چې مونږ یې اورو. فکر کوم دی اغلی شینوار اړیکه پریس وز موږ تخنیکی همکار به بیا سره تماس ونیسی. را ګرځو خکولاته. خکولاله تاسو خه یو شیر اورو کده لسی سره ته وایې؟
که څه هم زه خپل شاعر نه یم او خپل داسې شیر او شاعری کې لکه یعنی دا یو هنر دی چې ارڅو کې لري کنه او ځینې بیا حتی دی وایلو هغه هم لري هنر هم لري چې وای وای خیر کومه څه هو کې دلانو دوستان دی بخنه
کوي.
خپل شعر مې نه دی ولی یو بل شعر دی چې یو شعرونه لولم. نو زه به تاسو ته یو شعر وایم په دې هیله چې تاسو دوستانو خوښ شي. وایي پروا یې نه لرم بارات وي که اختر تیریږي. او مننه. وایي پروا یې نه لرم بارات وي که اختر تیریږي زما ژوندون لکه د ژمي مازیګر تیریږي. پرون ناور له پیغلو ډک وو کوچیان ټول دلته وو نن یې کېږدی پو خو بار دی مسافر تیریږي. خالی ادو ته خوشاله وم چې مال می ویتل کنا جانان لبانه پټ په بر ګدر تیریږي. ډېر روزي او وختونه دلتزي او رازي په خوار یتیم یې هر راتګ لکه محشر تیریږي. کډوال خو هسي ورز شماري په نامه ویاړي دلته په فون مبارکي وی به خبر تیریږي. په دې هله چې خوښه مو وی لاند وو
ډیر زیاته مننه. ډیر ښه شعر
وایم. او مننه. نو
مهرباني
دغه اخیری باید پاره یو څه وایم چې رښتیا هم وساختلونه ډیر به خوند شي او یوازینه لامل هم دا ده چې اوس خلک لږ بوخت ډیر نو هغه د سهار چې راځي چې د اختر پر لومړی ورځ لکه څنګه چې غلی شنواری یادونه کړه موبایل ته وګوري ورځ داسې میسجونه ور رواني په ګروپونو کې پښمیرو اختر مبارکي یعنی به خلاص هغه اختر مبارکي ده نو ډیر کم خلک دا وخت پیدا کوي چې اداخلی او چا کر لاړ شي مثلا اختر مبارکي وي کی یا مشرانو کر لاړ شي یو بل سره وګوري واځه هغه د موبایل مبارکي وي خلاص شي بس څنګه اختر وي.
bale bale ډیر زیاته مننه. اغلی شنواری غږ می اوري؟
bale وساورم.
له تاسو مې د شیر غوښتنه وکړه بس اړې کا پریس ولا نو پریدومنه اوس اوري غږ می.
زه خو شاعره نه یم ښا زما احساسات کې دي کله زه ډیر کم مثلا کېږي چې زه کال کې یو شعر ولیکم هغه مده کې چې زما ما زه هم ژورنالیست هم پهل مې د لیکنو نه کړی دی او مګر شعر مې خوښیږي بل چا شعر مې ډیر زیات خوښیږي بد خپل شعر نه خو کله چې بیا زه هغه یعنی کوشش کړم چې هغه خپل احساسات لګرا منظم کړم چې ویلي کما د شعر په بڼه خو نور ته ویلم خو داسې یو نظم غونډه ورته ورکړم نو هغه زما همیش یو مثبت نګری خوښیږي او د ناهیلۍ نه سخته ویره لرم نو هر کله زه سخت حالاتو کې هم تشویق کړم ځوان ته او مشر ته او کشر ته چې تاسو مثبت نگر اوسئ ژوند دوام لري او مثبت هم شته په ژوند کې او هر پیښه ته د مثبت اړخ ګوري نو ام دې په کابل زده تاسو یو خپل یو آزاد نظم وړاندې کوم البته چې دا مې هم په یو داسې حالاتو کې شاید ویلې چلته دې خلک نه هیلیو هغه داسې چې که هڅ کې سپینې ورځې جل ووهي او ځمکه وچه شي سکروټه شي باران نوري زه به مې لپو کې د هیلو زړې وکړم د رڼو اوښکو به باران جوړ کړم ما ته د نه کېږي خبره مه کړه ما ته د نه کېږي خبره مه کړه یو مې دا او بل یو بل یو وخت چې زه په بهر کې البته زه مهاجر نه وم دغه وم د ډیپلوماټ وم او هلته مې یوازې اختر تیراوه نو یو نظم مې لیکلی و چې هغه د ځینو دوستانو راته خوښ کړ نو زما هم خوښېده زه خپل شعر ډېر په اسانۍ نه خوښومه نو هغه کې داسې یو احساس ما رانغښتی و دلته د غرونو شاته سمندرونو شاته څه خیالي دنیا ده او خیالونه ورک دي دلته غمونه اندېښنې په زړو کې ځای نه لري خو ارمانونه ورک دي دلته د دنګو ودانیو ښار کې د نعمتو د ارزانۍ په ښار کې دلته د عیش او سوکالۍ په ښار کې د خنداګانو او مستۍ په ښار کې هر څه پیدا خلک له ځانه ورک دي نو دا هغه دوه تلوسي همیش ما کله چې به زه په بهر کې ومه زه د ښکلا جانه تللې ده بهر ته زه سره د ټولو مشکلاتو چې موږ او تاسې لرو بیا هم بهر خوښې نه یم خدای دې وکړي چې کچو بهر دي هم بیرته ورځ موږ وکړې شو خپل هیوا ته راسته نشي او یو دلته دی دوی ته هم خدای په خپل امن پناه کې لري سره او خپل هیوا ته هیڅ نه ورسي.
بالکل بالکل. اغلی شنواری تاسو ویل چې ځانته شاعر نه وایست او خپل شعر خنه درته کاری پر احتیاط چې په دې آزاد نظم کې تاسو د ژوند هغه ټول واقعیتونه راټول کړی و په تیر په نظم کې چې تاسو له هوا څخه بهر ویلې و یعنی هغه څه دې ټکی په ټکی دا ټول واقعیت مو پکې راټول کړی و له تاسو نړۍ مننه بیرته راګرځو تاسو درنې ملمنې دواړه له ما سره پاتې سي اوس لانډه دا مخلول لانډه دا مې وروسته بیا خپل خبرو ته دوام ورکوم.
په افغانستان کې رفاه د شزو له پیاوړتیا سره تړلې ده. موږ هر اونۍ له مخکښو شزو سره خبرې کوو. د مخکښو شزو خبرونه دوشنبه د ماسپښین له 2 تر 3 بجو خبرېږي.
بیا هم خرغلې د مخکخه خزو خبرونه ته بیا هم راګرزو اغلی ملالی شینواری ته تاسو سره لدی چې لکور بهر ډیر کارونه لری پر رسمي دند بوخت یا تاسو یو خر ډیزاینر هم یست درته وایا چې دا کار مو چیرې زده کړی او په مسلکی بڼم زده کړی که څنګه د رنگونه سره یو ځای وي او بیا خپل څه زور نه جوړوي
ولکه رښتیا درته وایم دا غزماغه یو د هر انسان په وجود کې یو هنر شته دی او کاغه ولټه کې دا زما هنر شته دی او یا هغه کله کله دی یو لګي احساس لري ته مثلا خواړه خوریم هغه احساس لري چې نه دا زما ولګه د خوړو نه دا زما ولګه د مثلا د چکر د تاسو دا زما مثلا موسیقي باندې دا نه خړو بکی نو اتمن په وجود کې دی یو بل شي یا دی یو بل غوښته نشته مثلا یو څوک شیر وي یو څوک کتاب لولي کتاب لیکي مثلا یو څوک بیا رسامي کوي او یو څوک بیا یو بل کار کوي نو ما زه چې کله په تیر وار کې طالبان راغله افغانستان کې په کور کې نستم زمونږ تحصیل نیمګړی پاتې شو نو زه د ناهیلۍ خواته لاړم بیا مې کوشش وکړ چې دا خپل ځان بیرته مثبت اړخ ته واړومه نو ما په خیاطۍ باندې پیل وکړ او په خیاطۍ کې به مې کله چې البته یو څه شی به موږ ته ویل کېده چې داسې جوړ کړئ کله کله به ما خپل خلاقیت پکې کړ نو هغه و چې ما عملي کار ډېر وکړ نسبت د نظري کار نه او بل دا چې زه نه پوهېږم موږ خو کله چې کیمیا لوسته یو وخت به د ترکیب د رنګونو لوسته نو ماته دی د رنگ ترکیب او د عضوي کیمیا ډیر خوند راکاوه نو دا د رنگونو سره لوبې می خوښی دی خای که ما لک په ځان کار کړی یا ما شتور کې راته چات ډیره پاملرنه کړې شای دی ورا سامه وې ځکه ما رسم او جوړې د رنگ سره لوبې ډیره خوښی دی نو هغه بیا ما په جامو کې زیات خپل ځان ته جامې دومره خوند نه راکې لکه بل چاته چې جوړې کړم رنگونه پکې وکړم شکل ورته ورکړم پروفیشنل نه یم تبان چې زما ژوند داسې و چې ما ونه شو کړی چې هغه څه کې چې زه ډېره استید مسایده یم هغې کې زه دغه ولرم کار وکړی شم حتی مثلا زما ژورنالیزم خوښېده ولې ژوند حالات داسې راغله چې ما هغه په یو ځای کې پرېښود بېرته راوګرځېدم سیاست ته نو دا هغه څه دي چې موږ افغانان هغه څه چې ځان کې لرو یا څه چې کوم هنر راته الله پاک راکړي هغې ته ډېره توجه متاسفانه نه کړو خو زما اوس هم خوښېږي نه یوازې د جامو بلکې د کور او د رنګونو سره لوبې مې په ټول ژوند کې ډېرې زیاتې خوښېږي او تقریبا زما روح آرامي چې زه یو جوړ جامې کې رنګونه ښکلي ښکلي وکاروم یو کوټه کې یو ته جوړ کړم دغه رقم کارو سره مې ډېره زیاته علاقه وه د ماشومتوب نه
بله پس ون کله نور بریا هم درته غواړو ډیره زیات مننه بیرته به تاسو ته بیره وګرځو کله جانې تاسو راتوه سره لدی چې تاسو په مطبوعاتو کې کار کاوه بیل بیل زایو کې په کور کې کوم کار سره ملاقات درلودل څه مو زده او څه مو کول
فرشته جانې طبعا جونې چې دینو سره لدی چې خلک دا وایي البته زه خپل په دې نظر نه يم وې هغه انجن چې معمولا لکه بیرون کار کوي او هغه بوخت وي بیا په کور کې ډېری تنبلي لکه د کور کار نه کوي خو زه فکر کوم دا هسي یو خبره ده چې خلک کوي البته شاید وي ولې ټول داسې نه دي زه خپل چې ډېری وخت مثلا بیکاره وم یا د جمعې ورځ په کور کې وم نو د دې کور صفایي به ډېر خوند راکولو او د دې کور ډیکوریشن ډېر خوند راکوي چې اوسه مثلا یی چیرته منظم کېګدم یا کور پاکم دا کارونه په ډیر خوښیدل او د دې علاوه د شپایز سمې چندان پخلی سره مې جوړانه و نو مور به مې شاوې چې د خځل لپاره پخلی ډیر ضرورت دی تی باید زده کی ځکه سبا پر دې کور ته بیا تاسو مسؤلیتونه تر غاړه کیږي او ستا چې نه ځنه دا بیا ډیره بده ده. نو بیا لګ لګ اخلي پخلي کې به موږ ته وهلې ولې ډیره پکې ماهر نه يم. د کور نور کارونه مثلا د کالیو منزل دي د لوښو منزل دي د کارو سمیم چندان جوړانه وا خو پټوله کې هغه کارونه مې خوښېدل چې مثلا کور کې به مې لکه پردې څه رقم ځوړان دي کما یا مثلا کوټه څه رقم منظمه کما دغه د کور ډیکوریشن دا شیان به مې ډیر خوښېدل او معمولا د خویندو سره دوریندار سره دوی سب مې ډیر همکاري کوله دغه شیان مې کول په کور کې رخصتې ورځو کې کله چې به بیکاره وم.
بله ډیر زیاته مننه اغلی شینواره. لکه څنګه چې موږ د خبرونه په پایل کې یادونه وکړه تاسو بیل بیل داندې تر سره کړی مثلا د ولسمشر مشاور او د اقتصاد په برخه کې مشاور او د پولیسي جرګه کې د خلکو استاد او تر ټولو مهمه یو ژورنالیست درته وایي چې خون کې البته په کومه برخه کې تاسو آرام او ځان موخه احساس او کار ته ورتلی په شوق باورتلی؟
زه هر کار ته په شوق ورسلم فرشته جانې. ما ته هیڅ کار چې مشروع کاری بی خوند او بی ارزښت نه ښکاره کیږي. یو وخت ما ومویل چې طالبان وخت په پټه من کارونه کړه چې کله موږ فاکولټی نه ساتي شو درس هم نشو ویلې. نو زه مجبوره شوم چې مجبور هم نه شوم زه کار پسې په لټه کې شوم او ځان ته مې یو کار پیدا کړ باور کړی چې د میاشتې به موږ له ټول ټال هغې ته به دغه ویل ده ولنټیر خلک ویل ده سیف د چلډرن. نو ما به سیف د چلډرن کې په وړیا زه خو تاسو ویل چې دا اوله دنده مې خون کې و زه لا ما حاصل توپ کې ما کار پیل کړ او د دې د پاره چې زه خو ما مور پلار نو زه یتیم او مجبور هم چې ځان د پاره د مشروع ګټې د لارې نه خپل ځان ملاتړ وکړم لګښت ځان ته پیدا کړم. نو هغه کبله زه بیا په طالبان وخت کې هم بیکاره کې نه ناستم نو سیف د چلډرن کې موږ ټول ټال په میاشت کې لس ډالر راکول خو باور وکړه چې دا ما دومره حلالول چې کله زه هر چاته مثال ورکوم که ما غ لس ډالر سره نه په داسې مې هغه کار مې هغه څه د زړه نه وې تر سره کړی شاید زه بیا د نورو دندو ته نه وې الله پاک رسولي ځکه د الله پاک یو امتحان یې هر کار کې. زما په نظر په هر کار کې د زړه نه هغه کار کړه او صادقانه هغه کار کړه لازم دي چې باید وی کړو. نو کار غټ او وړو کې نه لري. مثلا هغه د کور کاری او کاغه د باندې کاری زما مور د خدای او بخیرې به مونږ ته ویل چې هر کار چې کړی صادقانه کړی او د زړه نه کړی او بیا دا سم کړی چې تا کم کار وکړ سترګې ونیسي او بل چاته چې نیم کار به وساغه وکړي. دی همیش کم څومره کار کړی چې تاسو په تاسو کړی شي او تاسو خوخی هغه کار بیا ډیر ښکلی راځي. کله به چې دې په خله کړ نو مونږ ته به دا ویل چې کله چې دې کړې نو لګمینه هم په دې کې ور واچوي چې دا پخلم خوږ راشي مزدار راشي. اوس که هر شی موږ په پخو هم ولو کړه د کچالو پیاوي چې هغه په مینه پخو کړو شاید د ټول کورنۍ هغه خوښ شي. زه فکر کوم هیڅ کار وړو کې نه ده زما صفائی ډېره زیاته خوښيږي. زه د کور تر ټولو هغه ځایان چې خلک نه پاکي او ربانه شرمیږي دی وایلو نه چې زه تشناب پاکوم همیش زما کور خوښيږي چې هر ګوټي باغې کې زما لاس وهل شي او زه باغې باندې مصروف اوسم. پاکاري مې ډېره زیاته خوښيږي خصوصا کله چې مې غوسه راځي نو بیا خپل غوسه په کور باندې وباسم کور پاکوم. خپګانونه ژوند کې ډېره کیسې راځي زه چې په بهر کې ومه نو زه به یوازې ومه زما یو بلګری و نو هغې به ماته ویل چې هر کله چې خفی وایي دا کور ډېر ښه پاکېږي وایي نو بس بیا ورته ملا وتړه دا کور پوستکی وباسه. بیا به ما همدغه کار کړ چې کله به خفه ومه کورنۍ غړو پسې نو ما به هم د کور را پوستکی ایسته. نور کارونه چې دي هر کار چې دی زما هیله دا ده چې ځوانان هر کار چې که وړوکی ونه ګڼي نن سبا ډېره سخته بېروزګاري ده ولې دا بیروزګاری باید په موږ غلبه ونه کړه. فکر ونه کړو چې دا بیروزګاری دایمي ده بلکې موږ باید هر کار چې مشروعي هغې ته په ډېر صداقت اوږه ورکړو او د خپل کورنۍ د لپاره یو مړی ډوډۍ حلاله توګه پیدا کړی شو. دا تر ټولو غټه لاسته راوړنه ده. او زه هغه ځوانانو ته چې دومره خطرونه په ځان ګالي، زه نن هم خبره شوم چې مثلا د ترکیې نه ګڼ شمېر ځوانان بیرته راواپس یې کړه، خو دوی به څومره سختې لارې تللي که نه، او سر د سر په بیه تللي دي ترانیزي، او اوس یې بیرته په یو تیاره کې راکینو له بیرته همدې افغانستان ته راولېږل. نو زما د دوی نه یو هیله دایي چې که تاسو هغومره خواری چې په لاره کې تاسو وګاللې، دا تاسو په خپل ځان باندې دا ګاللې وې، د خپلې کورنۍ دپاره مو همدلته خواري کړې وې، شاید ډېر ښه ژوند هم ترلاسه کړی وې. ستونزه دا ده چې موږ د یو اوایي شي په فکر کې خپل ژوند هم د لاسه ورکړو او زحمت هم وباسو، هېڅ هم ترلاسه نه کړو. نو صادقانه هر کار تر سره کول الله پاک پاره کې انسان ته برکت اچي، او خدای دې وکړي چې هیڅوک پس د اختره بیروزګاره پاتې نشي.
بله آغلی شنواری، تاسې په هر خبر کې یو تجربه ده، د دې موږ ته مم دار زده کړ چې کله د کور په غړیو پسې خفه کیږو نو بس کور به پاکوو، هغه وخت کې کور ښه پاکیږي. په هر حال راګرځو ښکلا ته. ښکلا، تاسو ته راته وایي چې پرته له دې چې تاسو ژورنالیسته یاست، په رسنیو کې کار کوئ، پرته له دې مسلکه کوم بل څه مو هم کړی دي؟
فرشته جانې، زما چې کله افغانستان کې رسنیو سره کار کولو، هغه مهال د دې تر څنګ چې ما رسنیو کې کار کولو، ما خپل زده کړې هم کولې، او بیا ما په افغانستان کې فاکولته خلاصه کړله. ولی زه فکر کوم د کار سره سره که انسان وغواړي بل مصروفیت یا تعلیم هم کولی شي. ولی کله چې دلته راغلی یم، نو زه فکر کوم چې لکه څنګه چې غلی شنواری یادونه وکړله، په پردي هیواد کې ژوند کول ډیر سخت دي. که څومره امکانات او سهولتونه ولري، ولی بیا هم خپلې سختۍ لري، او همیشه به د خپل هیواد یادېږي. ولی زه فکر کوم چې اوس دغه مسافري زموږ لپاره یو چانس دی تر څو تعلیم وکړو. زه فکر کوم زه خپل ځان لپاره البته دا یو چانس بولم چې خپل لوړې زده کړې وکړم، او دا مې هیله وه چې زه باید ښه لوړې زده کړې ولرم. په افغانستان کې ما د لیسانس تر کچې مثلا زده کړې کړې دي، ولې دلته زه غواړم چې اول مې ژبه قوي شي، لاغي وروسته ادخل باید زه ماسټري ولرم، او دوباره چې بیرته افغانستان ته ستنېږم نو لاس کې مې یو څه باید وي چې زه وایم چې دایما لاسته راوړنه وه، او دېشته ستونزو سره سره چې په بهر کې ما ژوند کړی د افغانستان لپاره د خپل زباید یو څه به سملت ځای. ولی تاسو د پښتنو په تاړه باید وایم چې رسنوي کې کار کول د سوي چې مثلا بل کار ور سره کول لکه ستونزمن وي، ولی که تخپل وغواړي کولای شي. لکه ما چې کله فاکولټه لوستله په افغانستان کې، زه ډیر سهار وخت په انتون تتلم، او خپل پانتون چې مخلاصولو دغه نه ورسته به تتلم مثلا کار ته، بیا نو درس ویلم ور سره لکه ستونزمن و رسیدګي به منډه شکاله، ولی بیا هم خپل کوشش مې کول. فکر کوم که انسان وغواړي کولای شي، او هغه وخت باید ځای نه شي، لاغه استفاده وشي. که یو څوک وغواړي دا کولای شي، ولی دا خپل انسان پورې اړه لري چې مثلا دا څومره کوشش کوي، څومره زیار وباسي، او تر کومه دا غواړي اراده څومره قوي ده. زه فکر کوم هر څه امکان لري که خپل انسان وغواړي.
ډیر زیاته مننه تاسو باندې اوسئ. اغلی شینواری، بیرته تاسو ته راګرځو. د تاسو دغه وخت ورګرځو چې په رسنۍ کې کار کوئ، درته وایي چې یو ښځینه ژورنالیست سره په افغانستان کې څه رقم برخورد کیږي؟ آیا د خلکو هغه مثبت برخورد ډیری او که منفي؟
اغه وخت ما ژورنالیزم پیل کړ، ام دغه یو حالت چې نوی خزي دغه شوی وی لکه دروازې او ټپانی سل شوی او راوته د کورونا نه ما بوکره پسرولا اول سنتي، او ما پیل د کار داسو. زما تجربه ډیره کمه وه، او زه په دې هم نه پوهېدم چې هغه د ژورنالیزم په واقعي معنی هم نه پوهېدم. یوازې ما که په وطن کې کله د شینوارو ته لاړم، یو احساس پیدا شوی و چې زه به دا د ښځو د افغان ښځو غږ په کومه لار باندې دنیا ته رسومه. نو کله چې می دا یو چا یو دوست راته ویل چې دا غته په بي بي سي کې کار ده نو ما ورته دا خبره چې په خومن دی وای ما په سر ور منډه کړه او هلته چې لاړم نو زمونږ یو همکار و هغه زما نه انټرویو اخیستی انټرویو هم نه وه خو هسې کېناست داسې یو نو ما ته یو خبره وکړه چې وایي ژورنالیزم خو ډېره سخته دنده ده وایي ته به څنګه کړې دا قیودات یې راته وښوده چې د شپې به مثلا یو خبر راځي او ته به مجبوره یې چې هغه ولاړه شي او وګوري چې هغه خبر څومره دغه دی نو ما ورته وویل چې زما رشته چې د زه څارنواله یم په حقیقت کې ما رشته د قضایي او څارنوالۍ لوسته ده موږ به ویل چې دا د څارنوال د دغه محل د حادثې کې دا نو نوکریم لري دا منډم لري ته به ځې که خدای مکړه هلته قتل به شوی ته به ګوري هغه ساحه کې مثلا ښځینه څوک مقتول اوسېږي یا هغه څوک چې ضرب جرحې لیدلي نو ما وایي دا خو زما د دې رشتې سره ډېر زیات لرې نه ده دا خبره زه کړی شم چې دا کار وکړم یو څه زړوره وم هغه وخت کې داسې زړور ځواب مې ورکړ خو کله مې چې په کار پیل وکړ زه پوه شوم چې اصلي خبره په ژورنالیزم کې دا ده چې دا د مایک نیولی او چا خولې ته دې کې د ټولنې مخلص غبرګونونو سره ته مخامخ کېږي یو څوک درته کنځلې کوي یو څوک درته وایي چې ځه ورکشه خبرې نه کړمه او هغه یو محیط کې چې هغه نوی نوی یو څه بدلون پکې راغلی ته جرأت کړی چې د باندې راوځي او د خلکو نه نظریات واخلي او د خصوصا ټولنیزه خبریالي دا ډېره سخته وه ما په خپل ژوند کې یو څه هوډ وکړ چې یوازې به ما یې خاري خلکو ته نه نیسم چې خپله خبره وکړه نو حتی به مې ډېره دا وه چې زه کوچیانو ته ولسي خلکو ته ډېره لاسرسی ولرم او یو څه باید ډېره زړه وره وسونه چې لاړه شم ولایتونو ته نو په هغه وخت کې زه پکتیکا ته لاړم په هغه وخت کې زه هرات کوشکر باسنګي ولسوالۍ ته داسې ډېرو لرو ځایانو ته لاړم ما د ښځو په مختلفو ستونزو رپورټونه وکړه چې البته نه یوازې چې زه د رسنۍ نه د باندې حتی زه یو داسې ورځ راغله چې د رسنۍ دننه زما په مخ کې خلک ودرېده چې ته دا رپورټ نشي خپرولی ځکه چې د هغوی د نظره چې کوم رپورټ ما کړی و هغه رپورټ باید نوی خپور شوی چې د هغوی حیثیت ته لطمه رسوله نو ستونزې په فرشته جانې پرون هم وي نن هم د یو ژورنالیست په توګه شته او سبا به هم وي او دا په ټوله دنیا کې ژورنالیزم که هغه واقعیت سره ترسره شي دنده دا ډېره سپېڅلې دنده ده او د ډېر د ګواښونو سره د ګواښونو نه ډکه دنده ده نو یو شي ته چې زما توجه شوم زما ورسره د زړه نه مینه وه ولې متاسفانه چې داسې و چې یو وخت کې باید ما خپل مسیر بدل کړی وی د ژورنالیزم نه راغلم سیاست ته او بیا سیاست کې بیا خپلې ننګونې موجودې
بله ډېره زیاته مننه تاسو باندې سلامته اوسئ ښکلا تاسو نه عیني پوښتنه کوو درته وایه تاسو د سکرین په مخ هم ښکار سوي یاست تاسو را دي خلکو رویه څه ډول و
په افغانستان کې په سکرین کې د ویجنې ظاهري دل یا ښکار کېدل چې فکر کوم ډېره ولوي خبره ده او په پایل کې چې کله ما خپل غوښتل چې پر رسنوي کې کار وکړم چې کله په فاکولټا کې هم زما یو ملګری په یو رسنوي کې غی کار کولو ناغي ماته ویل دا سیو چانس شته ده که ته غواړی کار وکې نو زه چې کله کور ترالم ما مې پلار ته دا خبره وکړله نو تابن ځینې کورنۍ دي دغه محدودیتونه شته د نجونو لپاره چې اجازه نه ورکوي غوی پر رسنوي کې کار وکې بیا په سکرین باندې نو پلار می دا خبر را سره ونه منله هغه ویل چې دا ستونزې جوړوي په کورنۍ کې او شاید کاکا دی او څو وای ماما دی او څو وای ولی درې سالور ورځ دا خبر هم داسې غلې و خو مور می به پلار سره خبرې وکړلې بیا نو یو ورځ داسې رااله چې پلار می خپل ما سره لاړلو او زه یې رسنۍ ته تبوت لم ما کوم مسول مدیر چې بیا و دغه سره خبرې وکړې زما پاړه باندې ورته ویل چې مثلا دې ته کوم ستونزه پیښ نه شي خداغه فکر مې په یو ډول د قناعت مې ورکو چې زه کولای شم زه چې کله لاړم نو تقریبا 15 کاله بیا احد شپه کاله ما د سکرین پر مخ باندې کار وکړلو او بلا بل خبرونه مخته وړلې ولی ډیر ناګونو سره مخ شوم ډیر ستونز سره مخ شوم هغه وخت کې ما فاکولټه هم ویلې نو مونږه د سیوسی مکه زو سیدما چې غلطه ډیر پښتانه اوسېدل حوزه چې به د رسنه یو د کار نمبر کې رقم ګرځیدم هغه سینې شوم ګرځیدل ما خپل مخ پټولو او هیڅ فقط وستر کې مخکاریده زب فاکولټی ته تلم اول بیا هم ځینو هم سنفیانو مې په فاکولټه کې کوم کسان و غوی به زلی دلم او کې جاندلم به ویل چې مثلا دا پرسنای کار کوي ولی ډیر احترام هم کولو او هیڅ وخت ما د سینې دی اوریدلی چې دوی به دا خبر راته کړی وي یا مثلا کوم بد نظر کړی وي همیشه به تشویقول هم سنفیانو مې استادانو مې ولی و دا چې کسان هم چې غوی مثلا پرسنای کې دی ویجنې د کار سره مخالفت ترلودو حتی په خپل خپلوانو کې ډیر ستونزې وي مثلا پلار ته مې ویل چې په لور باندې پیسې ګټي دا کار کنه دی چې لور رسنوي تلېږي دا ستونزې په ټوله کې په افغانستان کې وي زه فکر کوم اوس هم شته دي اوس پر رسنوي کې په افغانستان کې دی ویجنې لپاره کار کول زه وایم چې سلا فرینی ځکه ناممکنه خبره ده حتی دوی اوس مثلا په پټو مخو باندې کار کوي او نه یوازې دا چې امنیتي مشکله بلکې سل رقم نور مشکلات چې دوی ورسره مخ دي
بله ډیره زیاته مننه اغلی شینواری تاسو د خلکو منتخبه استازیوي تر غوړاندې لکه څنګه متخبرې وکړي ژورنالیست وي څومره دغه د ژورنالیزم مسلک له تاسو سره مرسته وکړه چې بیا په ولسی جرګه کې مل خلکو سره تماس نیول په برخه کې تماس ونیسي خبرې وکړي د دوی غږ واوري د دوی مشکلات واوري یعنی هدف دار دغه مسلک څومره مرسته سره وکړه چې په بل کار کې بیا د خلکو استازیوي هم تاسو بریالي ثابت شي
ما ول فرشته جانې د خپل عکس چاپ نه کړ یعنی به دین د دینه چې پرته د دینه چې خپل عکس مې په دیوالو ولا ګوم او خلکو ته ویم چې زما علي شنواری ما زما شناخت ما ته دی وی سره کړو او زما ژورنالیزم مسلک ما سره کړو او زه خپل هم د خلکو سره په خبره پویدم ځکه په یوه کې خبرې کړه هم یو هنر دی نو زما دا د اوچي که او څوک په لپه کې باندې مصرف کړي یا دی قانیا د سره په کومه ژبه خبره وکړم او هغه څوک چې مثلا کتر سي دلی دی او استاد یې هغه سره په کومه ژبه خبره وکړم دا انډول یو خبريال خجو په پام کې نیوي شي په خبرو کې او څنګه بیا د خبرو فصاحت هم لري کړي شي چې په ډیر ساده الفاظ سره خپل بیان کاندي او بل دا و چې زه د غو سره په تماس کې پاتې شوم امغه خلکو خپل ماته ویلي ستاندې ده چې مونږ تا ته راي درکو ځکه ته هر کله راغلي مونږ غږ دې ته یو جی پورې رسول لري ما تاسو ته ویل چې دا لاړم ډیر سیمه ته لاړم او په زړه پورې دا وکړه ماته دا احساس پیدا شو چې دا اوس کرښم چې ځان کاندید کړم زه یو سیمه د پښینوارو کې د مامن دره ورته وای زه مامن تلاړم الته یو ډیر بار زه د کېړې وغرونه دي الته مې چې د خزه سره مراکې کړې نو هغه یې څه جماعته ویل چې ته مال علي شینواري نو ما ځان سره سوچو چې دا خزه د غره کې ما پیژنې نو هله ماته احساس وشو چې ذکرېشم چې دلته اوس د دوی په استازي توپ کې د پارزان کاندید کړم او ګټون کې اوسم نو اماغه چې چون هغه دوره ډیره ښه دوره هم وه ځکه هیچا درغلي نه کړه ما وکړی شو چې لومړی رایا د ښځو په مینځ کې او د نارینه او ښځو په مینځ کې بیا زه په درې دېرشو کسانو کې ولسم نمبر ومه یعنی ډیر شناخته او ډیر غټ غټ نارینه چې چا جهادونه کړی وو او چا مثلا ډیر پیسې مصرف کړی دا غو نه وړاندې شوما او ما ډیر خره یو غټله نو د ژورنالیزم مسلک را سره دوه عمر مرسته وکړه په سیاست کې او بل زه د وړاندې نه سیاسینو سره هم شناخته وم مثلا کلمبا ارک الته به مماره کې کړي د وزیرانو سره به مماره کې کړي د دې په څنګه چې ولسی خبریاله ومه زه سیاسي خبریاله هم ومه او ما شناخت ملرل پیدم په دې باره او بل دا و چې ما زده کړم هم سیاسي زده کړم نو ما حقوق او سیاسي علوم لوستي نو هغه خو ما سره تیار و په غوښنه ما په بګراوند کې سیاست موجود هغه قبل ما وکړې چې د خلکو استاد شمه
ډیر زیاته مننه. اغلی ښکلا، تاسو هم درته وای تر غوړاندې چې تاسو ژورنالیست نه وای کنه، بیا ورسته کلونه په دې مسله کې کار وکړ، د ژبې فصاحت بلاغت کې مو څومره بدلون څومره تغییر راغی؟
زه لدې وړاندې چې رسنۍ ته لاړه شم، یوازې ما دولسم ټولګي پورې زده کړې کړې وې، او د پوهنتون اول کال مې وڅ کله رسنۍ ته لاړم، نو دا ډېر مثبت تاثیرات لري. رښتیا هم کله چې ته رسنۍ ته داخلېږي، هغه یو ادبي ځای وي، او ته داسې کسانو سره مخ کېږي یا د همکارانو سره په ناسته ولاړه کې یا په خبرو کې یا مهمانه راځي د هغوی سره غږېږي، سیاسونو سره مخ کېږي، دا ډېر رول لري. او یو ژورنالیست باید دغه هنر ولري چې مثلا څنګه خبرې وکړي، د ژبې فصاحت او بلاغت کاغه په رادیو کې وي، کاغه په تصویري رسنیو کې وي، ډېر مهم دی. کله چې ته خبره کوې که په رادیو کې وي، وازې تا غږ اوري، او څوک خو که ته چیرې په سکرین باندې وي، هم ستا تصویر ګوري او هم د غږ اوري، نو حداقل لغیته دی، هر جمله ویل، د هر لغت تلفظ دی، هر خبره کول دی، حداقل باید په یو چا باندې بد ونه لګیږي، او د دې ترڅنګ هغه جمله باندې دی باید ډیر ښه وسیږي. زه فکر کوم معمولا هغه کسان چې پر رسنیو کې کار کوي، که فکر شوی مې وي، نو د نورو نه د خبرو هغه طرزم ډیر لکه فرق لري، او دا خبرې داسې وي چې اوکاټي وي، ډېرې منظمې خبرې کوي، نو زه فکر کوم دا ډېر تاثیر لري. ولې نه، د هغه کسان چې معمولا مثلا په راډیو کې که څه هم ما خپله کار نه دی کړی، ولې لیدل مې همکاران هغوی چې ادبي خپرونې مخته وړلې، د هغوی د خبرو هغه طرز فکر ډېر فرق به درلودو. مثلا مونږ چې په سیاسي برخه کې یو یا خبرونه مولې، مونږ سره به ډېر فرق درلودلو. نو هر یو برخه هغه هر برخه کې وی چې یو ژورنالیست وي، د خبرو طرز او فکر ډیر فرق لري نسبت د عادي خلکو سره، او هغه کله چې خبرې کوي نو خوان درکوي چې په مینا سره واوري.
بله مننه ډیره زیاته. اغلی شینواری بیرته تاسو ته راګرځو، مونږ وړاندې د تاسو د کلاسي خلکو منتخب استازي وي په غبانی خبرې وکړي، کدره تو وایي چې حالت بدل سووس، آیا ووس هم هغه کسان چې په تاسو سره په تماس کې وي خپل مشکلات بیل تاسو سره شریکول، د خپل استازي په صفات ووس هم تاسو سره په تماس کې دي، د خپل ځوان تاسو ته څه وایي؟
زه چې کله امریکې ته لاړم، نو ما فکر وکړ چې زه به نور د خلکو نه هیره شم، او زه به هغه خپل استازیتوب چې ما لرلی دی د خلکو نه به هیر شو. تقریبا ما همداسې هم غوښته، ځکه زه لږ څه په تنګ شوی وم په افغانستان کې، متاسفانه هم اوس هم پوخه د واسطي دود ډېر زیات و، که نه بس زه خلک نه ملامته دومره سیستمونه همداسې دي، او تر ننه دوام لري همداسې، چې ته باید یو څوک وپېژنې، د یو چا په مټ باندې یو کار ترسره کړې. نو خلکو به ډېر زه پتنګوله، ما راته ویل به دا کار وکړه، زمونږ دا کار وکړه، ځینو به راته لاسرسی لرل، ځینو نه، نور چې به بیا تر ما را رسېد. څه فکر وکړه، مثلا یو کس دې جوګه نه ده تل مشکله حل کا، یو کس په ډیر تکړه شي فکر وکړه په ستلو کې به پینځه مشکله دی او چا حل کړی شي، هغه ستلو کې به بیا پینځه به هم خوشحاله نه و، او هغه باقي ماده پینځه نوي به هم خفه و. نو هغې کبله ما زیات کوشش کړ چې دغه وکړم، خلکو نه نور دا زما استازیتوب هیر شي. زه دوه کاله چې لاړم امریکې ته، چې بیرته راستنه شم چې ګورم لکه څنګه چې په میدان وایي کې زه راکوزه شوم، بیا هم زما تلیفون ته زنګ راغی، رانه یو خواهش وکړي چې فلاني کار مې فلاني دي که بند دی، که ته څوک پېژنې همکاري وکړي. نن هم راته همداسې زنګونه، مثلا ځینې دوستان توقع لري، بیا زه ورته وخندم چې لا کل نو اوس تاسو پوهېږئ چې هر څه بدل شوي دي، او د واک او اختیار خلک پکې بيتي نور خلک دي، نو زمونږ نه د دې توقع لري. مثلا موږ به په هر سفر کې یو چې ټلیفون به کمزي کې هغه وخت وایي بار او دا شیان، که ټلیفون به خلاص کړه، تا ایمیلونو کې به مثلا موږ ته شکایتونه کېده، دغه مشکل راته حل کړی. ما یو بل خاطر دا و چې چې کله په نیویارک کې ومه هلته ما ملګری شین کوي کړو خل سرطان شو خدای دې اوس ژوندی لري او خوشحاله عمر د خدای ورکړ دي. هغه مې لیده چې په مریضې په بستر کې لګیا و او خپل ماکلینو سره خبرې کړې. نو داسې به مې ورته وکاته ما به ویل چې آفرین والا دا وکالت هم که څوک یې یعنې ډېرې خبرې پسې کېږي په هر چا پسې که نه چې والا وکیلانو داسې وکړه یا وکیل زه د ټولو خواله نه وایم مګر عمومي به خبره نه کړو. ځینې واقعیان د خلکو استازي ځینې بیا پکې اصلا د چا ټلیفون ته ځواب نه ورکاوه او ځینو بیا دومره په مثلا توقع ډېره لوړه وه د دې وکیلانو نه چې فکر یې کړ چې اوس چې ما تا ته یوه رایه درکړې ده مکلفیت د هر چا په راتلونکي کې هم دوی چا ته رایه ورکوي هغه د دوی وجیبه ده چې یو څوک د ځان استازی که ولې باید په دې پوه شي چې د وکیل وظیفه چیه ده. آیا دا ده چې ټوله ورځ واسطه وکړه په وزارت په وزارت وګرځېږي او که دای چې د هغوی ټولنیزې ستونزې مثلا کم ځکه که د یو مجموعي حق تر پښو لاندې کېږي دوی غږ اوچته که قوانینو په جوړېدو کې د پارلمان په اړه په مجموع کې پوهاوی ډېر کمزوری و او خلک په دې نه پوهېده چې د وکیل نه څه توقع ولري.
بله ډیره زیاته مننه تاسو باندې او سلامت اوسئ. درنو میلمنو اغلی ملالی شینواری او درنی خور ښکلا شیرزاد له تاسو دواړو نه نړۍ مننه چې موږ سره په خبرونه کې برخه واخیستله. په دې د اختر په ورځ مو خپل یو ساعت موږ ته راکړ بیا هم یو نړۍ مننه. قدرمنو دوستانو درنو اوریدونکو له تاسو هم مننه. دا و نننۍ د مخکښ ښځو خبرونه تربیه پرځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
مستی کی گی مال دیا